یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم، او له هر څه مخکې د لوی اختر د رارسېدو مبارکي درته وایم. په دې خپرونه کې ولسمشر غنی وایي په طالبانو کې د سولې اراده نشته.
موږ هم نیت د سولې لرو، هم اراده لرو، او هم سولې ته قرباني ورکوو، مګر دوی نیت او اراده نه لري. باید د دې په اساس موږ تصمیم ونیسو.
په اختر کې باید څه وکړو چې په کورونا اخته نه شو؟
دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړئ. خدای مکړه داسې نه شي چې خوښۍ مو په غم بدل شي.
په نورستان کې د وچکالۍ ویره
100% خلک دلته مالداری کوي. سږکال د وچکالۍ تاثیرات هم زیات دي په نورستان کې، ځکه روغتونه نشته دی.
او په عراق کې یوې چاودنې د اختر شپه په وینو ولړله.
چاودنه تیره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې د ګڼې ګوڼې ډک یو مارکیټ کې وشوه. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا.
نور مطالب هم لرو، او په دوهمه نیمای کې د 25 دقیقې اونیز بحث خبریږي. خو لومړی خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
السلام علیکم. ستړي مشې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړي چې د خبره سولې ته نیت او اراده نه لري. د کابل ښار پر مرکزی سیمه نن سهار 3 راکټونه ولګیدل، او د عراق په پلازمینه بغداد کې ځانمرګي برید تیره شپه لږ تر لږه 10 تنه وژلې دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړي چې د خبره سولې ته نیت او اراده نه لري. جمهور رئیس غنی نن په ارګ کې د لوی اختر د لمانځه تر اداینې وروسته په وینا کې دغه مسله یاد کړه.
نیت او اراده د سولې طالبانو په نس موږ د حیات زکه ولګ چې او اتمام حجت توسي چې په واضح توګه موږ امنیت د سولې لرو، هم اراده لرو، او هم سولې ته قرباني ورکړو، مګر دوی نیت او اراده نه لري. باید د دې په اساس موږ تصمیم ونیسو.
ولسمشر غنی د طالبانو د 15,000 زندانیانو خوشی کول یو تیروتنه وبلله، او ویل د دې تیروتنې مسؤلین بهرنیان او هغه کسان دي چې ویلي حکومت د سولې اراده نه لري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي دا ډله د سولې اراده لري او برعکس حکومت یې نه لري. د کابل ښار پر مرکزی سیمو نن سهار 3 راکټونه ولګیدل. د کورونای چارو وزارت ویاند میرویس ستانکزی په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل،
یو راکټ د عیدګاه جماعت شاته، او بل راکټ د ګلبار سنټر په نامه تجارتي مرکز شاته، او دریم راکټ هم حضوري چمن کې، چې دریم راکټ بیا چاودنه نه ده کړې. البته دغه دریو راکټونو کې چې په درې نقاطو کې لګیدلې دي خوشبختانه تلفات نه لرو.
ناتای چوی راپورونه وایي دا توغندي د کابل له کارتي پروان سیمې نه له یو موټره توغول شوي. سملاسي مسؤلیت چا نه ده اخیسته. خو په کابل کې د امریکا سفارت په یو امنیتي خبرتیا کې ویلي دوی په کابل ښار کې د څو راکټي بریدونو په تړاو راپورونه ترلاسه کړي وو. په خبرتیا کې چې د سفارت په ټویټر خبره شوې راغلي، د سهار په شاوخوا 8:15 د څو راکټي بریدونو راپورونه ورسېدلي. سفارت زیاته کړي امریکایي ادبا باید د نورو راکټي بریدونو نه ځانونه خوندي وساتي. افغان حکومت دا لوی اختر د سرتیرو په نوم یاد کړی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت سرتیرو ته نن مبارکي ورکړه. وی ویل ځکه دا اختر د دوی په نوم یاد شوی چې تیر شل کاله خصوصا وروستیو دریو میاشتو کې د دفاع لپاره ګڼې قربانۍ ورکړي.
دا اختر د سرتیرو په نوم نومول شوی. اول ټولو سرتیرو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. د سرتیرو له کورنیو نه مننه کوم خپل زراور بچیان د امنیتی او دفاعی ځواکونو لیکو ته لیږلی دي.
د خواله رسنیو ګڼو افغان کارونکو هم د افغان سرتیرو د ملاتړ په هدف خپل عکسونه د سرتیرو د ملاتړ په شعار او عکسونو ډیزاین کړي. افغان حکومت داسې وخت د اختر د سرتیرو په نوم یاد کړی چې د راپورونو له مخې د افغانستان په شاوخوا 28 ولایتونو کې افغان پوځیان له وسلوالو طالبانو او نورو ډلو سره په جګړه بوخت دي. له مې راهیسې لسګونه ولسوالۍ د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ د جګړو پر مهال لاس په لاس شوي، او دواړو خواوو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. د عراق په پلازمینه بغداد کې وزن مرګ بریټ لکتر لګ دیرش تنه وژل او شاوخوا 15 نورې ژوبل کړې دي. 14 تیر شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې لګنی ګونې ډک یو مارکیټ کې وشوه. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستو پسې راوتلي وو. د لویدیځو اژانسونو په استناد د عایش وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت منلی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیا میشتو په سیمه کې شوی دا بریټ ناوړه جنایت بللی. پوژل شوو کې اته میرمنې او اوو ماشومان شامل دي. او د ایران خوزستان ولایت په بیلابیلو ښارونو کې د اوبو د کموالي په هدف د خلکو اعتراضونو د 15 شپې لپاره هم دوام وکړ. د آزادې اروپا آزادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د ظاهر سرچینو په حواله ویلي، د تېرې شپې اعتراضونو پر مهال ډزې اورېدل شوې او امنیتي ځواکونو هم ښارونو کې حضور درلود. په مظاهرو کې د لږ تر لږه دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی، خو ناتایید شوي راپورونه بیا وایي څلور تنه وژل شوي دي. د خوزستان ولایت امنیتي مرستیال ولي الله حیاتي بیا ویلي مظاهرې سوله ییزې وې، خو ځینې کسان د پټکو په لوی لاس غواړي د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي. په خوزستان کې سږ کال ګرمي ډېره ده او خلک یې د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. یو ځل بیا زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه، تاسو ته د اختر مبارکي وایم او قادر جلالوف زما تخنیکی همکار هم همدا مبارکي د اختر په مناسبت تاسو ته وړاندې کوي او دواړه هیله منیو چې تاسو به یو ښه ښایسته او بختور اختر پیل کړی وي. د راپورونو برخې ته ورځو او لومړی راپور راخلو. ولسمشر اشرف غنی وایي په طالبانو کې د سولې نیت او اراده نشته او د وچ زور خبره کوي، نو دی وایي چې اوس د دې وخت دی چې خپله خاوره وساتو. ښاغلی غنی د لوی اختر له لمانځه وروسته په خپل اختریز پیغام کې وویل حکومت د سولې اراده او نیت لري او په دې برخه کې قرباني هم ورکړي، خو دی وایي طالبان لا هم د سولې مانادار خبرو ته نه دي چمتو شوي. طالبان په جواب کې وایي چې په دوی کې د سولې نیت او اراده شته خو حکومت د سولې نیت نه لري. د اړ جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس وایي طالبان اسلامي او نه هم ملي مشروعیت لري او د پاکستان له مدرسو په ځانګړي توګه له حقانيه او عثمانيه نه د افغانستان په اړه پریکړه اخلي. محمد اشرف غني په ار کې د لوی اختر له لمانځه وروسته ملت ته په خپل اختریز پیغام کې وویل طالبان د سولې نیت او اراده نه لري.
نیت او اراده د سولې طالبان نه لري. موږ د هيئت زکولې چې اتمام حجت توست چې په واضح توګه موږ امنیت د سولې لرو، هم اراده لرو او هم سولې ته هم قرباني وایو، مګر دوی نیت او اراده نه لري، باید د دې په اساس موږ تصامی مونږ.
ښاغلی غنی دا هم وویل چې راتلونکي درې او شپږ میاشتو لپاره منظم امنیتي پلان چمتو کړی چې دغه پلان د یوې برخې تطبیق د تېرې اونۍ بیړني امنیتي وضعیت ته بدلون ورکړ، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. دوه ورځې مخکې د عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړ پوړي افغان دولتي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سولې له پلاوي سره دوه ورځې مذاکرات وکړل، ګډه اعلامیه یې خپره کړه او دواړه لورو ټینګار وکړ چې د سولې خبرو ته به دوام ورکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غني د سکل اختریز پیغام په ملي یووالي راڅرخید. محمد اشرف غني وویل که څه هم وضعیت حساس دی خو فرصت هم شته چې باید ټول تیر هیر کړو او تر یو چتر لاندې له جمهوریت نه دفاع او ملاتړ وکړو. جمهور رئیس محمد اشرف غني زیاته کړه نه هم معامله روانه ده او نه هم د یعنی غني د معاملې نیت لري، نو په داسې وضعیت کې نه باید امتیاز طلبي وسی.
هغوی چې د خپل نظام ملکیت او ژوند د ساتنې لپاره آماده دي او مبارزه وکړي، موږ آماده یو چې له ټولو ګټه واخلو، اما ټول باید دولت په چوکاټ د امنیتی او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې وي، نه خود سری ته د مملکت کې جایسته نه ملیشه جوړولو. دا پیام باید ټولو ته واضح وي.
ښاغلی غني وویل چې یو شمېر کسان د نوي تشکیل سوي حکومت له عینکو افغانستان ته ګوري او وایي چې افغانستان یو ملت نه دی. د ښاغلی غني خبره تل د افغانستان په اړه وړاندوینې غلطې ثابتې شوې. محمد اشرف غني دا هم وویل چې طالبانو 150 جوماتونه وران کړي. آیا د پاکستان سیاستوال چمتو دي چې د طالبانو حکومت ومني څه چې پاکستان ځان ته غواړي موږ ته دې هم وغواړي، او پاکستانی رسنۍ د طالبانو په ملاتړ تبلیغات کوي. نوموړي دا هم وویل چې د 5000 طالب زندانیانو په خلاصون کې بهرنیان او هغه کسان چې شک کوي افغان حکومت د سولې نیت نه لري ملامت دي. د غنی په وینا دې خلاصون طالبانو ته یوه فرقه په لاس ورکړه او له تړون خلاف جګړه کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې طالبان د سولې نیت لري، دا ښکاره اراده ده چې دوی د حکومت له پلاوي سره دوه ورځې په قطر کې ناسته درلوده. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د اختر په مناسبت یې لسګونه افغان سرتیري له خپله بنده آزاد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني، پخوانی ولسمشر حمید کرزی، عبدالله عبدالله او نور لوړ پوړي چارواکي په ارکی په لمانځه بوخت وو. په کابل ښار درې توغندي ولګېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزي ویلي دي چې دا توغندي شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند د دریم پروان سیمې نه له یو اراده کورولا ډوله موټره توغول سوي دي، چې یو یې د لومړۍ ناحیې په باغ علي مردان سیمه کې، بل یې حضوري چمن او دریم یې په دویمه ناحیه کې لګېدلی چې ځاني زیان نه لري.
پر طالبانو د ولسمشر غنی د توندو انتقادونو راپور مو اوریده، او همداراز په راپور کې مو واوریدل چې نن سهار پر کابل درې توغندي راپریوتل. له دې توغندوی برید وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې په ټول هیواد کې ملي پولیسو ته د خلکو د خوندیتوب لپاره لومړۍ درجه احضارات ورکړل شوي دي. د دې وزارت مسؤولینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل ښار دا برید تر جدي څېړنې لاندې دی. عام خلک بیا د اختر په راتلونکو دوو ورځو کې د ناسم امنیتي وضعیت له کبله اندېښمن دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال همدا شېبه په مستقیمه اړیکه له کابل نه راکوي.
په کابل کې د لوی اختر لومړۍ ورځ د دریو توغندیو په توغولو سره پیل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه درې میزایل د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند سیمې څخه د ښار په دریو بېلابېلو سیمو لګېدلې. د دې وزارت ویان میرویس تانکزي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل رامنځته شوې پیښه ځاني زیان نه لري. هغه وایي
د افغانستان د خلکو دښمنانو د څلورمې ناحیې حوزې د سیمې څخه د پروانسي څخه په یو کوراډ ډوله موټر کې درې فایر مزایل د کابل په لوري وتوغوله، د ښار په لوري، او دلته په درې نقطو کې ولګېدل. نه خبره ځاني تلفات نه لري، زموږ معلومات همدا دي، او طبعا درکشن لګېدل به یو لړ مالی تلفات مالی زیانونه لري چې هغه هم خوشبختانه پر وړه کچه نه دي.
دا راکټونه هغه مهال وتوغول شو چې په جمهوری ریاست کې د اختر لمونځ روان وو. خو یو شمېر عام افغانان بیا روانو حالاتو ته په کتو سره خراب امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. دوی وایي سره له دې چې په دې اختر کې اوربند ونه شو، له بل خوا جګړو روان اختر بې خونده کړی. د کندوز ولایت اوسیدونکی محراب الدین سلیمان خیل وایي روانو حالاتو سخت ناهیلي کړی دی.
مزدی او افغان وګړي په توګه ویره لرم لروانو حالات او لروان وضعیت څخه سي. هغه د نن دی اختر لمړی ورځ دا او پارک باندې راکټونه راوړيږي او بن هم ونسولو دوه ورځې لدې وړاندې په قطر کې دي بین الافغاني ناسته و. ولې د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي؟ کوم عوامل دي؟ څه وجه؟
د کابل ښار اوسیدونکی حیات الله نظری بیا د نن سهار په هیڅ سخت بیرولې دی. هغه وایي
د اختر په اړه خو اختر مو داسې پیل شو چې د پراکټونو او په ویرو په غم باندې پیل شو. څو اختر او د اوربند اعلان کېده، په دې اختر کې نه د اوربند اعلان وشو او عموما خلک تشویش هم لري ورته چې د اختر اوله ورځ پراکټونو باندې پیل شوه چې نور به په ښارونو کې څه حال کېږي او څه به کېږي او څه به نه کېږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیان میرویس تانکزي د خلکو دې اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د افغانستان دښمنانو له هر فرصته په استفادې د خلکو ژوند تریخوي. هغه وایي په ټول هیواد کې ملي پولیس او نور ګډ ځواکونه لومړۍ درجه احضارات لري او هڅه کېږي چې د داسې پېښو مخه په راتلونکي کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم نن اختر له لمانځه وروسته وروستۍ پېښې په اشاره سره وویل طالبان د راکټونو په زور د هیواد نشي نیولی. خو طالبان بیا تر اوسه په دې اړه
له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده چې د کابل امنیتي وضعیت په کتنه پکې شوی و، او په دې راپور کې مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندویانو څرګندونې واورېدې چې وایي د اختر په ورځو کې ملي پولیسو ته د امنیت د خوندي کولو په مقصد لومړۍ درجه احضارات ورکړل شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غاګ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د عراق په پلازمینه بغداد کې تیره شپه یو ځانمرګي برید د لسګونه کورنیو اختر په ویر بدل کړ. لګڼېګونې یو مارکیټ کې د برید د ښځو او ماشومانو په ګډون دیرس کسان وژلي دي. اسدالله لودین په دې اړه د لویدیځو خبري رسنیو په استناد نور جزئیات اوروي.
د عراق په پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګي برید لږ تر لږه دیرش تنه وژلي او شاوخوا 50 نور یې ژوبل کړي دي. چاودنه تیره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له ګڼې ګوڼې ډک یو مارکیټ کې وشوه. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستو پسې راوتلي وو. د لویدیځو اجنسونو په استناد داعش وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیعه میشتو په سیمه کې شوی دا برید ناوړه جنایت بللی دی. په وژل شوو کې اته میرمنې او و ماشومان هم شامل دي. یونیسف تایید کړی ده چې د پیښه کې یو شمېر ماشومان وژل او ټپیان شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ دغه ادارې ویلي دا چاودنه ښیي چې عراق کې لا هم ماشومان له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. له چاودنې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې خلک په وینو ککړ دي او ویرجنې چغې وهي. د چاودنې په سیمه کې له وینو ډاک بوټان پاتې دي او لیدل کېږي چې د خلکو د اختر اخیستل شوې میوې هم سیمه کې په وینو لړلې پاتې دي. د بغداد امنیتي او دفاعي ځواکونو ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د بغداد صدر اعظم مصطفی الکاظمی د خپلو امنیتي او پوځي چارواکو بیړنې ناسته رابللې ده. په 13 جنوري میاشت کې هم د ګڼې ګونې ډاکې و مارکیټ کې پر لپسې چاودنې وشوې چې 2 تنه یې ووژل. د هغو چاودنو مسؤلیت هم داعش منلی وو. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې په نږدې ورځو کې د عراق صدر اعظم امریکا ته ولاړ شي او هلته له ولسمشر جو بایډن سره سپینې ماڼۍ کې وګوري. له دې وړاندې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي وو چې دې کتنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ پر دې خبرې کېږي چې عراق کې اسلامي دولت ډله یا داعش په بشپړ ډول ځپل شوی او کنه.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د لوی یا د قربانۍ د اختر ورځ ده. سګنای اختر په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وایرس د چټک سرایت له کبله اندېښنې شته او ورسره ګرمي هم زیاته شوې. خلک باید کومې صحي سپارښتنې په پام کې ونیسي؟ د څارویو د قربانۍ پر مهال کوم ټکي مهم دي او غوښه باید څنګه وساتل شي او پخه شي؟ په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر احمد علي کریمي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې له کورونا وایرس څخه څنګه ځان ساتلی شو.
د خلکو نه مې هیله دا ده چې اختر کې خپل کورونه کې پاتې شي، دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړي، خدای مکړه داسې نه شي چې خوښۍ مو په غم بدل شي، او د اختر مبارکۍ لپاره غاړې ورکول نه په کلکه ډډه وکړي. لاس ورکول او غاړې ورکول منع دي. په فقط په الفاظو باندې کولای شي چې یو بل ته د اختر مبارکي وکړي.
ډاکټر صاحب، آیا اړینه ده چې د قصابۍ پر مهال هم ځینې روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه وشي؟
د لوی اختر د لمانځنې یو اساسي رکن او مسنونه طریقه د قربانۍ کول دي. د هوا ګرموالی او د قربانۍ پر وخت د غوښې د حفظ صحې یا پاکوالي ته نه پاملرنه ممکن د شدیدو اسهالاتو او هضمي ناروغیو سبب شي. توصیه مو دا ده لومړی هغه کس چې قصابي کوي نو هغه د خامخا دستکش ولري او د امکان صورت کې ماسک به هم ولري، ځکه یو ناروغی چې په څارویو کې معمولا وي د سی سی ایچ اف په نامه یوه وایروسي ساري ناروغي ده چې خطرناکه ناروغي ده، د شدید تبې او د خونریزیو سبب کیږي، چې دا تیرو څو کالو کې موږ ډېر زیات نمونې لرلې. نو ښه خبره دا ده هغه څوک چې قصابي کوي دغه شي ته ډېر زیات متوجه وي. وروسته دې چې کله قصابي کېږي یا غوښه ټوټه کوي، غوښه دې څومره چې په تیزۍ یا په سرعت سره کولی شي ټوټې دې کې او په پاک لوښ کې دې ځای په ځای شي او ډېر زر د خیرات شي. ګرم هوا کې غوښه ډېره په اسانۍ خرابېږي. بنان ښه خبره دا ده چې د کوم کارونه د خیرات توزیع تقسیم دا باید په سرعت سره وشي.
ډاکټر صاحب، اوس هوا ګرمه ده په افغانستان کې، د دوبی موسم دی، نو د غوښې د ساتنې لپاره باید څه وشي چې غوښه خراب نه شي او د خوړلو په صورت کې خلک ناروغه نه شي؟
غوښه باید پریمینځل شي. د کور برخه چې ده هغه ډېر زر کوشش وکړي چې پاکه کړي او یخچالونو کې ځای په ځای کړي. که غوښې بد بوی پیدا کړی و لطفا مه یې خورئ. او کومه غوښه چې د ځان لپاره تاسو پخوئ ښه بخار ورکوي. معمولا هغه حیوان چې بیخي سالم هم وي کله وارې د دوی په غوښې کې ځینې پرازیټونه او بعضن ځینې بکتریاوې ځای په ځای کېږي چې که چیرې سمه پخه نه شي هماغه بکتریا او پرازیټونه هم د ناروغۍ سبب کېدای شي. ښه اختر ولرئ.
متخصص ډاکټر، البته د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد علي کریمي و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اختر کې د روغتیایي سپارښتنو او د کورونا وایروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولې. ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت چې د اختر مبارکي د لوی اختر ټولو ته دی او زولو څوارلسم کال څلورسم کال مبارکي ټول د افغانستان ملت ته، د ټول د اسلام ملت ته وړاندې کوم. الهي پروردګار دې دا اختر په مشکل سعودي او برادري او د اخوت او د یووالي اختر کړي. الهي پروردګار دې په ټول اسلامي ملکونو کې آرامي راولي. الهي پروردګار دې کورونا واپس له ټول نړۍ څخه واخلي.
افغانستان افغانستان انشاءاللہ طالبان
زه در رادیو آزادۍ له طریقې ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. عزیز سرابیم له زابل ولایت چې موضوع سره څخه نږدې ځان ثبتوم. په قبر کې څکمه غونډه د وسواله طالبانو او د افغان دولت د پلاوت منځ روانه وه. خلک ډېر خوشبینه او خوشحاله وو. په متاسفانه او بدبختانه دا غونډه ډېره بې نتیجې پای ته ورسېده. خلک ډېر ناهیلي او ډېر مایوسه دي.
محمد بیان د سرات ولایت د خرپاړی ته کیم. ولوی جل جلاله او خدای د دربار غاړم چې د سولي د نیکمرغۍ د خوشحالي د ورورولۍ او ټول مرور لار او بار پښتانه مسلمانان ورونه افغانان بل خصوص افغانان پرور تزر د اختر سره ول مانځي دا مهمه دا مغشتنه دا مدعا ده. والسلام په احترام ورونه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د غټ اختر مبارکي وایم. غیاث الدین غیاث د کونړ ولایت نه. دا چې زیو سرباز په مسافرۍ کې اختر لمانځم د افغانستان د ملت او ګران هیواد د دفاع په خاطر. ټول هغه قهرمانانو او سربازانو فوجیانو ته د اختر مبارکي وایم چې دا مهال د افغانستان په تلور د ولایتونو کې خپل مقدسه دنده اجرا کوي. ژوندۍ دې وي د افغانستان ملي فوج. والسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خوست یو شمیر اوسیدونکو د اختر ل را رسیدو سره سم ل افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ سرګند کړی او هغوی ته یې وینه ورکړي. دوی وایي داسې سوله غواړي چې د هیواد ټول دینی، ملی او کلتوري ارزښتونه پکې خوندي وي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست اوسیدونکو دینی عالمانو، ښځو او مدني فعالانو په یوه ولسي غونډه کې په افغانستان کې د سرتاسري سولې د ټینګښت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. خوستوالو د افغان ځواکونو د منصوبینو غاړو ته د ګلونو هارونه ورواچول او همدارنګه لسګونو نورو بیا افغان سرتیرو ته د خپلو وجودونو وینه ورکړه. دینی عالم مولوي محمد داوود وقفي په دې مناسبت جوړې شوې ولسي غونډې ته وویل:
زه به په سترګې ړوم شم چې ته په قربانۍ باندې سرګې پټکم. ای تو پښتون کې مو بچای په آرام اطمینان باندې زده کړې کوي. صلح غوړو، الهي امر دی و صلح خیر. خدا سي صلح نه چې هغه پښتون کې امون د معارف دروازې بیا وتړلې شي، چې هغه پښتون کې امون اقتصاد بیا په صفر کې ضرب شي، داسې سلخانه چې هغه پښتون کې صرف
د غونډې ویناوالو ویل د ملي بنسټونو پایښت او پیاوړي کول د افغانانو لپاره سره کرخه ده. مولوي محمد عارف عرفان په خپلو خبرو کې وایي د ملي ارزښتونو په سر معاملې ته نه دي حاضر.
افغانستان قانونه، د افغانستان اوبه، د افغانستان قلمرو، ملي تاریخ، ملي بیرغ، ملي امنیتي دفاعي ځواکونه، نظام دا مونږ ته سره کرخه ده.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په پار جوړه شوې ولسي غونډه کې یو شمېر ښځو هم برخه اخیستې وه. مدني فعال نادیه باوري په خپلو خبرو کې وویل
موږ امتیاز، ګټه، شخصي موقف په دې اساسو شرایطو کې دوی نه غواړو، بلکې د خپلو اتلانو امکانات، امتیازات او تجهیزات غواړو ترڅو دوی په سنګرونو کې د دښمن سره په ښه شکل وجنګېږي او د لوږې او د تندې احساس ونه کوي.
بل لوري ته د امنیتي او دفاعي ځواکونو منصوبینو د ولسونو احساسات وستایل او ویویل دوی به د ژوند په بیه له هېواد او د خلکو له سوله ییز ژونده ساتنه وکړي.
دوهم سترمن خیال اوس خلکو نه موږ ډېر ښه شول یو، دوی موږ سره داسې فکر کوي لکه دوی هم سربازان چې وي پار جنګ په هره ساحه کې موږ سره ولاړ دي. انشاءالله هر وخت موږ اماده یو د سار په بعد دغه وطن څخه به دفاع کوو. خوس نه ټول افغانستان به چاته نه پرېږدو چې زموږ په افغانستان کې ورانکار فعالیتونه وکړي.
د ځانګړو ځواکونو یو بل افسر تاریخ وایي کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود وي هیڅوک به ونه شي کولای چې د خلکو سوله ییز ژوند ته ګواښ پېښ کړي.
ځوانان مشرون موږ ته دولته منی ریچوال موږ ته ګلون روګړل موږ ډېر تشویق کړو موږ نه را وهڅولو څو دښمن ته حکومتونکی ځواب ورکړو. دښمن هر چېرته چې وي انشاءالله موږ هغه مقاومت کوو، هغه ځواب یایو، هغه شهر رقم ته برید کړي انشاءالله خطر پېښ نه کړي تر څو چې د رقم ته امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود وي.
د خصوص دونکې داسې مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ غونډه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې تیزې شوې دي. د سولې لپاره د هڅو په لړ کې هم د قطر په مرکز دوحه کې د افغان دولت او طالبان د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په اوربند سیاسي مشارکت او نورو مهم موضوعات باندې خبرې اترې پیل شوې دي.
په نورستان کې څاروي لرونکي وایي سکالې د وچکالۍ له کبله څاروي له لوږې سره مخامخ دي. دوی وایي په نورو کلونو کې به یې په ولایت کې پریمانه ورشوګانې وي، واښه به یې په مني کې ریبدل او په ژمي کې به یې خپلو څارویو ته ورکول. خو سکال د دوی په وینا هغه ټول شرایط داسې را برابر شوي دي چې د دوی څاروي حتی په خېټه لا نه دي ماړه.
پنځه څلوېښت کلن احسان الله د نورستان مرکز پارون ماندی کلي اوسیدونکی دی. وایي شاوخوا اویا سره واړه او غټ څاروي لري چې سږ کال د وچکالۍ له امله د خوراک له کمی سره مخ دي. محمد حسن هم د پارون اوسیدونکی دی. بای که څه هم چې څاروي د اوړي موسم کې لکلي ولري پرتو او یخو باندو ته لیږلي، خو هلته هم د وچکالۍ په سبب واخه وچ شوي دي او څاروي وږي دي. نو ژمي کې به ورته خوراک پیدا کول او څاروي ساتل ډېر مشکل وي. دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو څارویو لپاره د خوراکي موادو غوښتنه کوي. د خلکو په خبره که چیرې له ژمي وړاندې ورسره مرسته ونه شي نو دوی به په یاد موسم کې د خپلو څارویو پلورلو ته اړ شي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم وایي چې په ولایت کې وچکالۍ زراعت او مالدارۍ ته زیان رسولی دی. د دوی په خبره چې په یو شمېر څارویو ساتونکو یې خوراکي مواد ویشلي او په راتلونکي کې هم پلان لري چې د ژمي او مني په موسمونو کې د څارویو د خوراکي توکو ویش ته دوام ورکړي. د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل
100% خلک دلته مالداري کوي او د دې څخه خپل روزمره
واید لاسته راوړي. سکالې د وچکالې تاثیرات هم زیات دي په نورستان کې، ځکه وروختونه نشته دی. د ملګرو ملتونو د خوراک او د کرنې نړیواله اداره چې د هغې زموږ سره مرسته وکړله، چې د دغه مرستو په جمله کې 3640 فامیلین ته د حیواناتو یا د څارویو هغه کوم خوراکي مواد چې دي هغه هم توضیح کړل، 3 کیلوګرام په هر فامیل ته دم د نظر نیولو. دغه مرستې به همداسې ادامه پیدا کوي.
په نورستان کې څاروي لرونکي په داسې حال کې له وچکالۍ شکایت کوي چې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې وچکالۍ کروندګرو او مالدارانو ته زیانونه رسولي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د روان کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه ویلي چې هیواد کې د روانې وچکالۍ له امله به 3 میلیونه څاروي تلف شي.
12:30 د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهم نیمای کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو چې نن په دې بحث کوو چې ناامنیو د افغانستان پر اقتصاد، سوداګرۍ او بازارونو کوم ناوړه اثرات کړي دي. خو له هغه مخکې صفي الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړه چې د دې خبره سولې ته نیت او اراده نه لري. جمهور رئیس غنی نن په ارګ کې د لوی اختر د لمانځه تر اداینې وروسته په وینا کې دغه مسله یاده کړه. د کابل ښار پر مرکزي سیمو نن سهار 3 راکټونه ولګېدل. ناتایج شوي راپورونه وایي دا توغندي د کابل له کارتي پروان سیمې نه له یو موټره توغول شوي. اخوا په کابل کې د امریکا سفارت په یو امنیتي خبرتیا کې ویلي دوی په کابل ښار کې د 2 راکټي بریدونو په تړاو راپورونه ترلاسه کړي وو. افغان حکومت دا لوی اختر د سرتیرو په نوم یاد کړی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت سرتیرو ته نن مبارکي ورکړه. وی ویل ځکه دا اختر د دوی په نوم یاد شوی چې تیر شل کاله خصوصا وروستیو 3 میاشتو کې د دفاع لپاره ګڼې قربانۍ ورکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې وزانمرګ برید لږ تر لږه 1.5 وژل او شاوخوا 500 نورې ژوبل کړي دي. 14 تیره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې لګڼې ګونې ډک یو مارکیټ جوړ شو. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستو پسې راوتلي وو. او د ایران، خوزستان ولایت په بیلابیلو ښارونو کې د اوبو د کموالي په هدف د خلکو اعتراضونو د 15 شپې لپاره هم دوام وکړ. د آزادې اروپا آزادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د ظاهر سرچینو په حواله ویلي د تېرې شپې اعتراضونو پر مهال ډزې اورېدل شوي او امنیتي ځواکونو هم خارونو کې حضور درلود.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا مې سلامونه ومنې. د ازادي رادیو اونیز بحث ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو ناامنیو او جګړو په افغانستان کې پر اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. دوه میلمانی در سره له کابل د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو مشر نوریا نصحت او د کابل پانتون استاد او د اقتصادي چارو کتونکو تاج محمد تلاش. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې وروسته پرونه سره اړیکه ونیسئ او پر اقتصاد او بازار د ناامنیو د اغیز په اړه راته ووایئ. تخنیکی همکار میر احمد صفای اشاره کوي چې د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو مشر نوریا نصحت خبرونه ته وصل شوې. میرمن نصحت، ستړي مشي، تاسو د کابل کې وضعیت له نږدې ساره، د اقتصاد او بازار وضعیت څنګه ده؟ د جګړو او ناامنیو د غراز د بندرونو بندیدو څه اغیز پکړی دی؟ مهرباني.
سلام استاد، سلام بای تاسو، سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته او محترم استاد ته هم ډیر مننه. هغه سکری دی موږ نشویل چې جنگونه د اقتصاد وضعیت منفی اغیز نه کوي. موږ دا سي نشویل تاثیر کړی دی، خو تاسو باید مطمئن اوسئ او د افغانستان خلک باید مطمئن اوسئ چې دا جنگونه او دا ناامني د موضوعات دي چې ډیر کوته مدد دي. ان شاء الله وضعیت ښه کېږي او د امنیتي وضعیت په ښه کېدو اقتصادي وضعیت به هم ان شاء الله مثبت تغییرات راشي. خو اغېز کړی دی د یو شمېر هیوادوالو، زموږ او تاسو هیوادوالو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، بلکې تر هغه هیوادوال چې د خپل کورونو څخه بې ځایه شوی دی او په نورو سیمو کې متواري شوی دی او د هغوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی ځکه چې هغوی مسؤول غذا او اوبه ترلاسهسی نه لري. همدارنګه د عمومي وضعیت په فرهم دا جنګونه منفي اغېز درلودل داسې نه دی. تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان حکومت ډېری بودجه د جنګ او ناامنۍ په برخه په اوسمهال کې مصرف کېږي. دا یو منفي اغېز دی او بل دا فشارونه دي چې زموږ د هېواد د دښمنان لخوا زموږ د حکومت په سر باندې دي ځکه چې د افغانستان حکومت په اوسمهال کې ډېر ښې برنامه ترلاسه لاندې لري. تاسو د بندونو په اړه اورېدلی یاست، حتما تاسو ګزارشونه خپور کړئ چې د افغانستان حکومت په بندونو باندې څومره سرمایه گذاری کرده. د کمال خان بند، همدارنگ د پاشتان بند، نور و بندو رو موش دیر حق برنامه چه د افغانستان په دراز مدت که د افغانستان په اقتصاد که دیر خیلی اغیزه لری او زموش حواد د سیمه او د نره پا کچه پا یو ترانزیتی سیمه بدلوی پا برنامه که در موش اوتاس و حکومت دیر کار کردی در طول فشارونه دی در طول زودگذر او کتامدت جنگون او نامنی دی چه اقتصاد که طبیعی در کلا چه بایه حیوات که جنگ دی اقتصاد هم در جنگ تاثیر لاندی رازی در سونز پاس محال که سرخ و اقام در تا سو سنه شم در کولی
که ممکن در
موش سروی پاس محال که تر اوسه پورې نه ده تکمیل شوی. خوب منفی اغیز کړی دی. بله
ما دغه پوښتل چې ممکن ستاسو د وزارت اړوند هم ډېر نه وي، ممکن د تجارت وزارت او یا هم په مجموع کې د کابل ښاروالۍ اړوند وي، خو د یوې کابل ښار د اوسیدونکو په توګه او دا چې تاسو اقتصادي چارې له نږدې ساری د دې تر څنګ تاسو د همدې ټولنې غړی یې، ما دا پوښتل چې په کابل ښار کې د بازارونو وضع څنګه ده؟ چون اختر را روان ده، معمولا په اخترونو کې بیې لوړیږي، خو سږ کال یو دا چې اختر راغی د لومړنیو توکو بیې ممکن لوړه شوې وي، بل دا چې په اکثرو بنادرو کې جګړې وشوې، مثلا له ایران سره چې کومه پوله لرو موږ او تاسو هلته جګړې وسولې، په تاجکستان او دغه راز ترکمنستان سره دغه بندري ساحې چې وي په دغو کې جګړې وسوې، حتی طالبانو څو بندرونه ونیول، دغه په افغانستان کې پر بازار څه اغیز کړی دی؟
بیره شکه اغیز پلری یاو د جنگ در نامی مسئله ده، بل د کرونا مسئله ده او بل هم د اختر در ارسیدو مسئله ده. دری اوامل دی چه پا بازارونو که د نرخ و نواف و برخه که هم منفی اغیز درلوده. خوب حکومت هم دستی ندی چه بیکار نفته وی، حکومت هم زین برنامه لری چه نرخ و نواف هم طول و که یاو کلچه یاو بندر یا کم بندر به مخالف و مسلح و دل و ترواک لندی رازی، یا بله برنامه هم حکومت لری چه ده موضوعات جبر میشه. تاسو پا جوریان که یاست چه سمو دوران دی ده افغانستان باک اضافه تر ده $500 million لیلوم بکر تر سو چه به مرخون و برخه که یو سب کموالی رسی. داده حکومت برنامه دی موش هم بیکار ناست نیو، ولی طبیعی ده دا بلکل یو طبیعی موضوع ده چه که چه فیو حیوات که جنگی پا جنگی حلوه نتقسیمی دی پا جنگی خلق بیزایی که جی ده خلق اقتصاد تر منفی اقیزالاندی رازی ده حیوات عمومی سطح اقتصاد دیده تر تاثیر لانده رازی دا سوز استرخ و مور در افغانستان خلق در تاسول لارنه دا اکلان ورکو چه دا موضوعات دا جنگونه انشالله با ختمیجی او مور باید سول ترسی رو او کلش مور یو سول ترسی رو با انشالله دا مور اقتصاد هم خیلی دا موضوعات یو کتامدت مشکلات دی انشالله با حل تیجی.
بله اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو اونیز بحث اوري کولای شئ چې خبرونه ته زنګ وهي. شمیره درته اعلانوم 0-0-3-8-6 او بل شمیره د 0-0-3-3-1-1-8. د کابل پوهنتون استاد او د چارو کتونکي تاج محمد تلاش هم ژمنه کړې و چې د بحث کې به موږ سره برخه اخلي، خو اوس نروخیگیش میره تا جواب نوایی. میرمن نوسحات لطاس تر بحث غزوو دا چه پا خواه پا افغانستان که پا دیتر دو لسیزو که بیلا بیلو موسیسو فعالیت درلود او دوی اکثر اغا موسیسی وی چه تاس تر پا وزارات که سبت و راجستر وی فعالیتون درلود دل دا خلک و دلاسنیوی پا مخا اوس د دغه موسیسو فعالیتون چه دول ارزوی؟ آیا فعالیتونی پیکشوی دی او کناش تلا موسیسی چه دا خلک و دلاسنیوی پرگرامون مخته بیایی؟
ولی نه ولی نه سکال که هم موش اضافه تا به اتیا مسئل رو چه نوی جوازون اخیصی دیده موشنه او طوری موش تکینان در کریدی چه پا اوس محال که پا اوسنه شرایطی افغانستان خلق نریوال و مرسطوتا دیر اتیا لری دیده موش خلق بشری و همدارنگ نور و مرسطوتا دیر اتیا لری دوی موش داجمانه کریدی چه ده پرو پا اخیصول که بور راو در افغانستان خلق سر پوره همکاری که اوس محال که اضافه تر در 2000 کرونا یا بحرانه مسیدی چی پا افغانستان که فعالیت تلیل پا بیلا بیلا سکتورون که پا بیلا بولو برخو که در صحت پا سکتور که همدارنگ در پوهنی در سکتور که در امنیت پا سکتور که در اجتماعی خدمات پا سکتور که هم پا نور سکتورون که دوی فعالیت که موش فرجمنه کرده موش د مؤسسو سره په هر میاشت کې جلسی حمله رو په دغه جلسات کې مشتویلی دی چې موږ د افغانستان خلک یو او موږ د افغانستان خلک لپاره دا داد او تعهد ورکوو چې په دې شرایطو کې کوم افغانستان سره موږ هغه سره په پوره همغږي او همکاري کې یو او تاسو هم په جریان کې یاست چې نړیواله ټولنه هم دا ویلی دی او دا موضوع کلی دی چه ده هغوی مرسی یاسه توپیر کلی دی پا تیرو کلونو که ده هغوی مرسی پا نظامی برخه که خوص محال پا بشری پا کارونو که پا نور ده افغانستان نورو ارکاو ده پورکاولو لپارموش اوتاس سرجمن کلی دی یاسه کمکون هم دوی اعلان کلی دی چه ده موش اوتاس سرب انشالله با ادامه ورکوی. مؤسسو اشته مؤسسات در افغانستان خلق لپاره تعهد لری دوی کار کوی موج سره همغږی لری موج را حقوی کارون نظارت کو او اضافه تر در اتیا مؤسسی در سه کال که هم در اقتصاد وزارت نجوازون رکستی نوی جوازون دی او دا موج تفکار کوی چه مؤسسات دو مؤسسات دونران یا نریوال مرستندو یا هوادون یا خلق یا بلی مؤسسه افغانستان خلق سره
دا اجمل علی شه
دوی سره
مرسته وکي. مننه میرمن، نو ساعت داسې خبرونه په دې ورسته کې درلودل چې زین موسسو له غیډلې سویډن کمیټې او فکر کوم سنوري موسسه هم وي دوی یو څه امنیتي اندېښنې درلودلې، فعالیتونه په یو شمېر ولایتونو کې محدود کړل. دغه میاشتنۍ غونډې چې تاسو له دوی سره لرئ، آیا دوی داسې څه اندېښنې لري؟ دولت لخوان خورته به ممکن داد ورکول شي؟ تازه خبر داده چې طالبانو هم پرون شپه د کسانو ته داد ورکړي چې تاسو باید ویرونه لرئ، د تاسو ملکیتونه، د تاسو دفترونه دا به ټول خوندي وي که دوی ولسوالۍ نیسي هم. مجموع کې د دوی اندېښنې څه دي؟
یا موضوع باید تا چه پنظر که اونی چه گونشتا سونزیستا و سلاتستا محسسه هم یو سه ویر لری خو تا سو پهیجی چه در محسسات و فعالیتون دیر سیاسی ندی محسسات پا افغانستان که خیریه کارونه کروی در اقوی کارونه در نظامی پا سطح نده اقوی خیریه کارونه کروی در صحت پا سکتور که در پوهنی پا سکتور که و در نور و شمایی پا سکتورونه که دوی کار کوي دوی شمنه لري خو یو څه تهدیدونه د هغوی په سرهمسته موږ سره دا په ګواښونه شریک کړي دي موږ هم د حکومت سره د حکومت رهبري سره دا موضوعات شریک کړي دي ما اوویل چې دا ستونزې امنیتي ستونزې چې په سرهم کې راپک شوي دي دا یا یو فشار دی، دا یو تهدید دی، ان شاء الله بعد دا تهدیدونه لری سی او دا څنګه به حل کیږي دا
باندې
شويش ورندي.
او میرمنو ساتاس سره پات شي د پانتون استاد تاج محمد تلاش او د اقتصادي چارو کتون کې هم خبرونه ته اوس وصل شو. تلاش سیف سړی مسته تاسو څه فکر کوئ روانو جګړو د افغانستان اقتصاد او بازار څومره زپلې دی پر ولس باندې عمده غیز څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دل خدای پسیفین دامو سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د با ټول غډونوال ته درناوی وړاندې کوم. فکر کوم چې د طالبانو واکمنۍ د افغانستان په سرچینو باندې او همدارنګ پایداتی سرچینو او وریا خواز په ترانزیتی لارو ترانسپورتي لارو باندې متاسفانه هغه قشر چې اکثریت تولیدات مصرفی دی او بل هواد نه راځي فوق العاده تاثیر گذاری منفی درلودلی او هم په بودیجه باندې ډیره زیاته منفی تاثیرات درلودلی دي. تر څنګ حکومت هم داسې څه ویلي دي چې باید خپل مامورینو ته هغه کوم لوړ امتیازات چې هغه باید وځنډول شي چې حدودا 15 لکه مامورین په نظام کې کار کوي او د دې نه ور هغه خواته باید اولیه موادو هم ډیر تقریبا 15% په بازار کې لوړې شوې دي او همدارنګ کارګر قشر او ټیټه متوسطه طبقه دا ډیر سخت ترې زیانمن شوې دي او د کاروبار کچې هم په یو حد ډیره زیاته راټیټه کړې ده. بل خصوص په ساختمان برخه کې، د سړک په برخه کې، په خصوصي سکتور کې، همدارنګ په تولیدي سکتور کې نو و دې نه اور هغه خواته فکر کوم چې ترانسپورتي لارې چې زرګونه کسانو کار کې کاوه او د مختلفو سیمو ییزو هیوادونو څخه اموال افغانستان ته راکلا هغه هم د تجارانو او هم د سیمې هیوادونو تاجران چې سره په شرکتونو کې سهمونه درلودل او اسهام یې درلودل سره یو ځای کار کوي هغه هم 50% متوقف شوي دي او ناراضي. دا هغه عمده خطرناک اقتصادي پایلې چې د جنگ لامل افغان ولس او افغان حکومت لا سوګري واند وسره.
بله تلاش سیب څه فکر کوي وضعیت کومې خواته روان ده؟ مخکې میرمن نصحت ویل چې افغان دولت د لاسنیوي برنامه لري، شاوخوا 2000 موسسې په افغانستان کې فعال دي، اما تاسو د دغو فعالیتونو اغیز څنګه ګوري؟ فکر کوي دا بسنه کوي؟
متاسفانه فعالیت لري خو اکثریت فعالیتونه متوقف شوي دي او دویمه دغه ده چې د افغانستان وګړي کال تر بل نفوس یې په زیاتېدو باندې ده، حتی هغه صحي خدمات ځینو مناطقو ته چې جنګ د نه رسېږي څه معنا چې نور خدمات هلته ور ورسېږي. فکر کوم چې اقتصادي نظام مخ په دوړ روان ده، هیله مند یم چې د مختلفو سیاسي فکتورونو فشارونو له امله وکولی شي چې افغان حکومت اقتصادي نظام پیاوړی کړي، تر څو چې په دې باور یم زه تر څو چې اقتصادي ماشین سیاسي ماشین ونه ترخیشي اقتصادي ماشین ترخیدای د افغانستان په جغرافیه او قوتنی حالاتو کې بر ډیر مشکل او ناممکن کاری.
نو تاسو د سیاسي ماشين د ترخېدو یادونه وکړه، اوس خو موږ تاسو چې ګورو د جګړې ماشين ډیر فعال دی، جګړه دا تقریبا طالبان ادا کوي چې لګ تر لګه 190 ولسوالۍ په تیرو دوه میاشتو کې نیولې، د هر ولسوالۍ چې نیول کېږي که جګړه هم نه پکېږي خو د جګړې سیوري په ورزي د غلطه حکومت موسسه چې فعالیتونه کوي ممکن د خپل خوندیتوب په اړه باندې اندېښنه ولري او دا مستقیم اغیز کوي پر بازار او اقتصادي چارو باندې. د پانتون دی استاد پتوګه دا چې تاسو حالت په ولس کې اوسئ د ټولنې په مانس کې د جګړې خېلو غاړو ته څه پکار دی، خصوصا طالبانو ته سره لدی چې دوی نن یو ډاډ ورکړی دی چې موسسې یا هغه بنسټونه چې د خلکو د لاسنیوي پروګرامونه لري هغوی باید حراس یا ویره ونه لري؟
لومړی خو هدف او پیام دا ده چې عامه تاسیسات باید ونه نړول شي، کله حکومت لخوا نه وي کله طالبانو لخوا نه وي، ولی هغه سرمایه گذاری چې په عایداتي سرچینو باندې شوې ده هغه مصارف چې په سیمه عامه مصارف د ولس مصارف دي او دا ولسی عایداتي منبع دي نه د حکومت، ولی مصارف دوه برابر په ولس باندې کیږي. دوه موضوع دا ده چې د عامه تاسیسات او شاوخواته به هیڅ کله عملیات ونسی، ولې په دا خاطر چې مستقیم اغیز په اقتصادي تاسیسات باندې تاثیر گذاری کوي. دریمه غوښتنه دا ده چې داسې کوشش دې وسی چې سیاسي جوړجاړی دې وسی تر څو چې نظامي مشکل ورسره حل شي. او اخیری په غوښتنه دا ده چې هیله مند یو د عدالت او د تعادل نه کار واخیستل شي تر څو چې عام خلکو ته زیات تاوان ونړول شي او عام خلک له دې نه متضرره کیږي. هغه کسان چې په لوړه طبقه کې دي هغه د افغانستان په جغرافیه کې نشته، د افغانستان د جغرافیا نه وتلي دي او خپل کاروبار مافیایي یا غیر مافیایي په نورو هیوادونو کې مخته بولی ده او صرف د خپلو شخصي منافعو دپاره دلته راغلي وو او هغه اوس د افغانستان په جغرافیا کې نه لیدل کیږي. اما دا عام ولس، دا عام خلک یا عام وګړي دي چې په مختلفو ولسوالیو کې د فقر او بېوزلۍ له امله پراته دي او څه جایداد لري، د هغه باندې یا زراعتي کار کوي یا صنعتي کار کوي یا مثلا تولیدي کار کوي، د هغو ته ډېر جدي پام د دواړو نورو لخوا نه ونیول شي او جوړجاړی د سیاسي جوړجاړی وشي. فکر کوم هر څه زور زر د سیاسي جوړجاړی وشي، نظامي ډګر زر ماشین دریږي او بالاخره اقتصادي ډګر تلار هواریش.
بله، په همدې هیله تلاش صاحب را سره اوسئ. میرمن نصحت، تاسو د تلاش صاحب خبرې واورېدلې. یو شی چې د ورس لسترګو ممکن پټ پاتې وي هغه دا چې د جګړې ډګرونه تاوده دي. جګړه د حکومت هم تر ډیره په جګړیزو مسایلو یا د جګړې پر مدیریت باندې بوخت دی. په دې وخت کې ولسته ممکن دا پوښتنې پیدا شي چې اقتصاد وزارت د اقتصاد د ښهوالي لپاره څه برنامې لري. همدا مهال چې جګړه روانه ده، د طالبانو په خوله چې یو 200 ولسوالۍ شاوخوا سقوط شوي دي، حکومت د اقتصاد لپاره څه برنامې لري؟
په مشخص توګه که زه ووایم چې د اقتصاد وزارت کارونه څه دي، تاسو پوهیږئ چې اقتصاد وزارت د پالیسیو د جوړولو په برخه کې د نورو سکتورونو سره پوره همکاري لري او کار کوي. موږ د نورو سکتورونو سره بالخصوص د اقتصاد د سکتور سره پوره همغږي لرو تر څو چې د دې وضعیت د بیرون رفت لپاره یو لارې او چارې پیدا وکړو. موږ د افغانستان بانک سره، موږ د تجارت وزارت سره، د مالی وزارت سره، د نورو اقتصادي وزارتونو سره موږ همکاري لرو او موږ پالیسي جوړونکي وزارت یو، موږ پالیسي ګانې جوړو او تطبیق کننده ادارات دغه ادارات دي. د اقتصاد وزارت کار دادی چې دا وضعیت باید په لومړي سر کې تحلیل وکړي او خپل تحلیل چې په دې تحلیل کې د وضعیت څخه د وتلو لپاره لارې او چارې هم شته. حکومت ته وړاندې کوي، بیا به حکومت رهبري نورو ادارو ته وایي چې باید څه کارونه وکړي. دا د موږ کار دی. خو زه بیا هم تاکید کوم، زه بیا هم وایم چې موږ به کار نسته نه یو. د افغانستان رهبري، د حکومت رهبري ټول هڅه دا ده چې په جنګ کې د اقتصادي برخه زیان اقتصادي برخې ته زیان ونه رسیږي او موږ باید عامه تاسیساتونه پوره محافظت وکړو، ځکه چې دوی د افغانستان خلک ملکیت دي او دا په دراز مدت کې افغانستان خلک لپاره ډېرې کاري زمینې برابروي او زموږ اقتصاد د سیمو او د په نړۍ کې د نړۍ په کچه ډېر لوړ کوي. په دې مسایلو کې موږ کار کوو، انشاءالله چې نتیجه هم د افغانستان خلک ته بیا معلومه شي.
بله، په دې تیرو دوه لسیزو کې خو موسسو فعالیت درلود. تاسو وایئ چې لا هم شاوخوا 2000 موسسې فعال دي. ارتیا اوس ممکن ډیره شي، ځکه اوس جګړې تغییر کړی. اوس مثلا شاوخوا 4 میلیونه کسان شمیري ښیي چې په کور دننه کډوال دي یا په کور دننه بې ځای شوي دي. دغو وضعیتونه ډیر خراب دي. فکر نه کوئ چې اوس وخت کې د موسسو ډیر اړتیا لیدل کیږي؟ او په دغو موسسو کې چې تاسو سره راجستر دي، څومره شمیر بهرنۍ دي؟
ډېری مسې بهرنۍ نه دي، ځکه کشمیر زما اوسمهال زما په ذهن کې نه دی. خو لاس یا پنځلس مرسې دي چې د هوایي مسؤلونه خارجي دي او دا خارجي مرسې دي، خو نور مرسې داخلي مرسې دي. د دغو مؤسسو مدیران او رئیسان هم د افغانستان خلک دي. بېله شکه چې په اوسنی شرایطو کې د مؤسسو د کار لپاره ډېر اړتیا شته. د افغانستان خلک دوی ته ډېر اړتیا لري. دوی هم دا مسئله پوهېږي. د مؤسساتو مدیران هم دا هڅه کوي تر څو چې نورې کمکونه راجلب کړي د افغانستان د خلکو د مرستې لپاره. او بل موش یو بل برنامه هم لرو چې د ایزو کار پنامه ده یا د کارموندنه برنامه ده. دا برنامه هم د نورو سکتورونو لکه د بهرنۍ وزارت او همدارنګه د مهاجرینو او بېځایه شویو مهاجرینو سره هم اداره سره هم کار کوي چې د هغه خلک چې د جنګونو او د ناامنیو له کبله د خپلو سیمو نه متواري کېږي د دوی لپاره باید مرسته وکړي. دا د اقتصاد وزارت بله برنامه ده چې د دې برنامه تحویل کوونکي هم یو نړیواله بانک ده. بله شکه چې موږ کار کوو مؤسسې او همدارنګه نړیواله سازمانونه او نهادونه استه موږ هغوی سره همغږي کوو کار کوو تر څو چې د افغانستان د جګړهځپلو خلکو لپاره ډېری مرستې موږ راجلب کړو. موږ هڅه کوو د افغانستان د خلک د اړتیاو د پوره کولو لپاره.
و ډیر مننه میرمن نو سات له تاسو نه به ورسته پښتنه داسې وکم چې هغو افغانانو ته چې اوس زموږ او تاسو غګونه اوري د خبرونه اوري دوی بې ځای شوی دي. اقتصادي وضعیت ښه نه ده او بازار ته هم چې دي د لومړنیو موادو بای لوړې دي. مخکې ورته تلاش ته اشاره وکړه چې 15% پورې د بای لوړې شوی دي. دوی ته لاندې سپارښتنې او څه اطمینان ورکوي؟ بیا به تلاش سره په خبرو باس پای ته ورسو. مهرباني.
ډېره مننه. زه دوی ته دا اطمینان ورکوم چې موږ د نورو اقتصادي ادارو سره همغږي کوو تر څو چې دوی ته باید په لومړی سر کې مرسته ورسېږي. او په دویمه کچه موږ هڅه کوو تر څو چې لارې چارې باید ایجاد کړو تر څو چې نرخونه په بازار کې یو څه ټیټ وسي او موږ خلک د صحي اوبه او غذا ته لاسرسی ولري.
ډېر مننه. کور مودان تلاسب ستاسو تبصره لرو. تاسو مخکې ویل چې تولیدي فابریکې هم ډېر مهم رول لري د افغانستان د خلکو سترګې هم دغه تولیدي فابریکو ته دی. البته هغه هم په ګوتو شمیر فابریکې دي چې اسانتیاوي نه لري. دا مهال تاسو د تولیدي سکتور وضعیت څنګه ګورئ؟
جناب اول کو یو لاندې تبصره دی نو زه په خبرو لرم. ګوري دا مؤسسه چې دا په اکثریت ولایاتو کې او په ولسوالیو کې فعالیت لري چې هغه ولسوالۍ او ولایتونه چې طالبانو د تحدید لاندې دي او کارونه ټول اکثریت په ټاپه ولاړ دي. دوه موضوع دا ده چې تولیدي فابریکې هم د افغانستان په غټو شهرونو کې دي چې دغه امنیت باید خوندي سي. متاسفانه چې په امنیتي تهدیداتو له لحاظه په ډیر لوړه کچه کې قرار لري. تاسو ته یو تولیدي فابریکه وګورئ چې 50 نفر کار کوي. دغه 10 نفر سکیورټي ګاردونه دي چې هغه هم یو ډیر قوي مالی بار لري او نسی کولای چې زر تر زره یو فابریکه په پښو ودرېږي. که چیرته د اقتصاد وزارت واقعا پالیسی جوړونکی وزارت وي نو داسې پالیسی دی ورته جوړ کړي د تولیدي فابریکو ته چ هغه په لاند مهاله مدت کې هغه سمبیک چې د افغانستان د نن کیږي هغه زر په شو ورنيش او مالی بارې ډیر سنگین نه وي. تاسو اوس امثال هم د افغانستان د سیروم سازي یا د دوا سازي یا د افغانستان د تولیدي د کاغذو فابریکا راوخلي د پاکستان سره برابر کوي. یو په دوا یو په درې یو په دې باندې مالیات لوړ دي، هم د برق هم د ځمکې هم د ګارد او هم د امنیت. نو زه فکر کوم چې په دا رقم پالیسی سره هیڅ کله یو هدف ته په لاند وخت کې نشو رسیدلای او هیڅ وخت یو اقتصادي خوځښت نشو راوستلای او هیڅ کله نشو کولای چې موږ توقع ولرو چې اقلام د تولید په افغانستان کې زیات شي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې پالیسی مطابق د شرایطو باید غور شي او هغه شرایط آسان وي چې عملی جنبه د افغانستان په وسنی جغرافیاو حالات کې باید ولري. هغه وخت مشکلونه شي چې د تولیدي اقتصاد ادعا وکړو.
بله تلاش سی تاسو د اقتصاد په برخه کې مطالعه کوي څېړنه کوي افغانانو ته څه وایي د خپرونې د پای شي بي دي وضعیت کومې خواته روان دی له اقتصادي اړخه افغانان باید د څه شي توقع ولري
ان شاء الله کده خدای رضا او امیدونه ورتسته موږ دی یو یو لسی جګړې شاهدان هم اخلاقنا په خوا هم جګړې تیر شوې جګړې هیڅ وخت دی یو هواد دی بهبود ور خبره نه ده او همیشه تاوانونه یو په سلو زیات اړولې دي اله منجو چې اول خو په عامه تاسیسات باندې جګړه ونسی عامه تاسیسات هیڅ کله تخریب نسی او عامه تاسیسات د بشري منابع وته ډیر جدي پاملرنه وسی ولې په دوی باندې میلیونونه ډالر سرمایه گذاري وشول چې تر ده حدا پورې راورسیدل او هغه هم یو اقتصادي بشري منابع ده چې باید لمن دولارانه چې فرار ورنکړل شي ان شاء الله امیدونه ستاسو او تجربات ته چې ګورو د نورو هیوادونو هم همدارکم جنگ او جګړې تیرې شوی وي بل اخره په لاره مهاله کې دا اقتصادي او سیاسي پالیسي نظامی پالیسي ورته وي چې وحتر سره رسیدلې دي او دا مفکوره ان شاء الله شته او ملي اجماع مفکوره هم رامنځته شوی ده اله منځ ما چې افغانان په خلو کارو
پاتې
او ونظر کې په دغه تکم تجربه لرو
ډیر مننه تلاش سي
نور هیواد ته دي
سلامات اوسئ
افغانستان
ډیر مننه د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسید ل خپل میلمنو د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو لمشر نوریانو ساته او د پانتون لو استاد تاج محمد تلاش څخه ډیر مننه زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي.